دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه
د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه
واورم چې د سپتمبر د 28 منټې سره سمون خوري د ملګرو ملتونو د سولې نړیوال ورځ منځل کیږي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکراتي هیئتونه لا تر اوسه د یو لړ مهمو مسایلو په باب د خپلو اختلافاتو په حل کولو باندې بریالي شوي نه دي. ویل کیږي چې د سولې د مذاکراتو د پروسیجرونو او مقرراتو مسوده تیاره شوې خو د متن د تعریف په اړه دواړه خواوې متفق نظرونه نه لري. د اختلاف وړ موضوعګانو کې درې مهمې موضوعګانې د توجه وړ دي. په افغانستان کې د روان جنگ تعریف، سږ کال په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقتنامه او د حنفي فقه د احکامو تطبیق کول. په دوحه کې د امریکا غ خبریال وای چې د همدغو مسایلو په اړه د اختلاف نظر په سبب دواړو خواوو پرون د شنبې په ورځ ونش کولای چې غونډه وکړي. د دوحې د سولې مذاکرات تقریبا یو هفته مخکې پرانستل شو خو د دواړو خواوو ترمنځ د خلا واټن نه دی کم شوی. له بلې خوا په افغانستان کې د ایران پخوانی سفیر رضا بهرامي په یوه مقاله کې چې د طلوع په نیوز کې خپره شوې ادعا کړې چې طالبان اصلا د خپل مخکینی اسلامي امارت د برحاله کولو په لټه کې دي. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو توافقنامه غیر متوازنه وه او د طالبانو په ګټه ده. بهرامي غوښتنه کړې چې د افغانستان د شخړې د حل په غرض دی د همسایه ملکونو او نړیوالې ټولنې په همکارۍ یوه واقعي بین الافغاني غونډه راوبلل شي. هغه نور تفصیلات ورنه کړل. د سولې د چارو لپاره د دولت وزارت وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم زیار باسي چې د طالبانو سره په دوحه کې د روان مذاکراتو په دوران کې د باقی پاتې لاین حل موضوعګانو د حل لپاره یوه لاره عمومي. د دغه وزارت ویاندي ناجیا انوری نن د یک شنبه په ورځ د وګي په دشتمه خبریالانو ته ویل چې کوشش روان دی چې دواړو خواوو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ د موافقې لپاره یو مشترک لار وموندل شي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دواړو خواوو باندې غږ کړی دی چې له دې فرصت نه په استفاده په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. خلیلزاد نن د یک شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره یو بے ساري شیبه ده. نه یوازې دا چې افغانان لګیا دي مخامخ مذاکرات کوي، اوس په افغانستان کې د سولې او یو سیاسي حل لپاره پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ موجود دی. باید چې د بے ساري فرصت نه حتما استفاده وشي. خو په دوحه کې د امریکا خبریال رحیم ګل ساروان د بخبره سرچینو په حواله وای چې د دواړو خواوو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ د درېو موضوعګانو په باب اختلافات نه دي حل شوي. له بلې خوا فاطمه ګیلانی نن د یک شنبه په ورځ په دوحه کې د حکومت په مذاکراتي ټیم کې شامل شوه. نوموړی څلورمه میرمن ده چې د حکومت د مذاکراتي هیئت سره ملګري کیږي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په عین وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او خبریالانو یوه ډله چې د قطر په پایتخت دوحه کې د حکومتي هیئت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه رپورټونه برابرۍ شکایت کوي چې د افغانستان حکومتي چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف دوی ته د مذاکراتو د پرمختګ او یا نه پرمختګ په اړه په سمه توګه معلومات نه ورکوي. د ښاغلي غنی حکومت ژمنه کړې وه چې د مذاکراتو په اړه به له شفافیت نه کار اخلي، د مطبوعاتو د ازادۍ احترام به کوي او ژورنالیستانو ته به پوره معلومات ورکول کیږي. خو افغان ژورنالیستان وایي دا اندېښنه موجود ده موافقې ته د رسیدو په صورت کې ممکن چې په راتلونکي وخت کې ژورنالیستان مطبوعاتي ازادي له لاسه ورکړي او معلوماتو ته د لاسرسي نه به محرومي. د پکتیکا په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې شل تنه کوچیان چې د واده په مراسمو کې لګډون کول نو وروسته له ناوې سره یو ځای خپل کور ته راتلل ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان شاه محمد آریان نن د یک شنبه په ورځ د وږي په دشتمه امریکا غږ ته وویل چې چاودنه پرون مازیګر د جانیخیلو په ولسوالۍ کې وشوه. دا خلک په یو ټرکټر موټر کې سپاره وو. په زخمیانو کې د ناوې په شمول 15 ښځې او 8 ماشومان شامل دي. لبل خوا تیر شپه د بلخ په ولایت کې هم د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی او 15 کسان ټپیان شوي دي. د دې دواړو چاودنو مسولیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړی. د چین حکومت له هغو خلکو سره چې په افغانستان کې د وروستیو تباه کوونکو ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله ورته د سر او مال زیان اوښتی، د مرستې په خاطر د افغانستان له حکومت سره $10 میلیونه مرسته کوي. په دې اړه نن په کابل کې یو موافقه لاسلیک شوه. تاسو زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یکشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس 125 تازه پیښې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوي دي. په دې حساب د ناروغانو مجموعي شمېر 3944 ته لوړ شوی دی او تر دې دمه 1441 ناروغان په کابل او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې په دې ساري ناروغۍ باندې مړه شوي دي. ویل کېږي چې د قندوز د پوهنتون شپږ تنه محصلین هم د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس نیولي. په سیمه کې زموږ خبرې الوا چې په قندوز کې دغه ساري ناروغۍ پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي. زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سترې محکمې د پخوانی قاضي روډ بیډر ګینزبرګ پر ځای یو بل ښځه سترې محکمې ته معرفي کړي. واتیا کلنه ګینزبرګ چې 20 کاله د متحده ایالاتو د سترې محکمې د قاضي په توګه وظیفه سرته رسوله، د جمعې په ورځ د پانقراس او سږي د سرطان د ناروغۍ له امله مړه شوه. د هغې د ځای د ډکولو په سر باندې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ غټه لانجه رامنځته شوې ده. دیموکراتانو وایي چې ښاغلی ټرمپ باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې پورې صبر وکړي، عجله دې نه کوي. خو جمهوري غوښتونکي او سپینه ماڼۍ وایي غواړي چې زر تر زره د میرمن ګینزبرګ ځای ډک کړي، نوې قاضۍ سترې محکمې ته معرفي کړي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات پر ایران باندې د بندیزونو د لګولو لپاره آمادګي نیسي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د شنبې په ورځ د وږي په 9 په نیویارک کې د امنیت د شورا غړو ته په یو لیک کې ویلي دي چې د متحده ایالاتو لخوا پر ایران باندې د بندیزونو د لګولو د اعلان باوجود نوموړی د ایران په خلاف اقدام نشي کولای، او داسې ښکاري چې دې موضوع په اړه یو غیر یقیني صورتحال موجودی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 13 ورځې اعلان وکړ چې متحده ایالاتو پر ایران باندې لسره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د مخنیو بندیزونو د لګولو ژمنه کړې. د رویټرز خبري اژانس د نیویارک نه په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پامپیو د امنیت شورا ته 10 ورځې مهلت ورکړو. د مخنیو بندیزونو قانوني میعاد د اکتوبر په 13 ختمیږي. خو اژانس وای د امنیت د شورا د 15 غړو له جملې نه د روسیې او چین په شمول 14 هیوادونه وای چې د متحده ایالاتو د غوښتنې باوجود به په ایران باندې بندیزونه ونه لګي. د دوی په باور د متحده ایالاتو د حکومت دا اقدام قانوني بڼه نه لري، ځکه چې له سره د بندیزونو د لګولو لپاره له هغه میکانیزم نه استفاده کوي چې د ایران سره په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې د اټومي موافقې د لاسلیک کولو په وخت پورې موافقه شوې وه، او متحده ایالات په 2018 میلادي کال کې په یو طرفه ډول د دغه موافقت نامې نه ووتل. مایک پامپیو د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویل که د ملګرو ملتونو یو غړی هم پر ایران باندې د لګول شوو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې خپل مکلفیتونه نه پوره کوي، نو د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې د خپلو کورنیو صلاحیتونو نه په استفاده د دغو هیوادونو په خلاف متقابل اقدام وکړي. د یمن حوثیانو د سعودي عربستان د جزان په سرحدي ولایت باندې راکټ وار کړی دی. د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبې په ورځ د قاهره نه د سعودي عربستان د دولتي اژانس اس پی اي په نقل قول ریپورت ورکړ چې 15 ملکیان په دغه حمله کې ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان دولتي اژانس ویل چې په حمله کې 2 عرادي موټرې هم تباه شوي دي. د هرات په ښار کې د حق او ښځو شمیر اوس ورځ په ورځ زیاتېږي چې په نشهیي موادو باندې لسره روږدي شوي دي. وایي چې نه کورنۍ او نه حکومت ورسره مرسته وکړه او بیرته نشې ته مخه کړله. د دغه ښځو او ماشومانو شمیر اوس 9000 ته رسیدلی دی. او دا هم د پاکستان په باب یو تازه خبر. د پاکستان د اوسني حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن د یکشنبې په ورځ ویډیوي غونډه وکړه، او له قدرت نه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د حکومت د برطرفه کولو لپاره سلا مشورې وکړې. پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ د نون ډلې مشر نواز شریف لندن نه غونډه ته وینا وکړله. له نواز شریف نه علاوه مولانا فضل الرحمن، پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری هم وینا وکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورئ.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د لارې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی او باید له دې موقع نه ګټه واخیستل شي. بل پلو په دوحه کې د دولت او د طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو اتم ورځ ده، مګر لا هم دواړه خواوې د اجنډا د تدوین په سر بحث نه دي نږدې شوي. رحیم ګل سروان په دې حقله رپورټ راکړی دی.
که څه هم په قطر کې د طالبانو او د افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګ نه درغلی، خو بل لور ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې جګړه متشدده شوې او مرجوبلې اړولې ده. دفاع وزارت ویل چې تیر ورځې په قندوز کې دیش طالب جنگیالی د دوو قومندانانو په شمول وژل دي، خو طالبانو بیا وویل چې د دوی جنگیالی نه دی وژل شوی او وژل شوی په هوایی برید کې ملکی وګړي دي. د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات له رسمي پیل غونډه راورسته. دا د اتو ورځې وزي خلا هم دوړه لوري وای چې د مذاکرات په کړنلار کار کوي او د اختلافي ټکو په سر اختلاف لا هم په خپل ځای پاتې دی. که څه هم دوړه لوري په رسمي ډول د اختلاف ټکی نه روښانه کوي، خو ځینې سرچینې وای چې د اختلاف ټکی د جنگ تعریف دی. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د روانو مذاکراتو په لړ کې لا تر اوسه د دوړو لورو د پلاو ترمنځ د عمومي ناستو لړۍ نه ده پیل شوې، خو دوړو لوري په خپل منځي ناستو بوخت دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د جمعې ورځې له دمې وروسته افغان پلاوی په خپل منځو کې سره ناستي پیل کړي. نن هم دوړو لورو خپل منځي ناستي درلودې. په همدې حال کې فاطمه ګیلانی قطر ته رسیدلې او رسمنې د دولت د مذاکراتي ټیم د غړي په توګه کار پیل کړی دی.
په دوحه کې د دوړو طرفونو ترمنځ د کاری اصول پاړه پرمختګونه شوی دي، اما تر اوسه هم مکه تمل روچی پراتونکو ناسته کې دا په بشپړ ډول سره نهایي شي ترسو د کاری اصول طرز العمل نهایي او تصویب شي. لږه وروسته به موږ په نور موضوعاتو بیا بحثونه کوي چې اجنډا او نور مسایل به شامل وسی.
په ورته وخت کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات یو بېساري موقع ده او نه یوازې چې افغانان په خپلو کې مستقیم سره خبرې کوي، بلکې د مذاکراتو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي او په افغانستان کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې موقع ګټه واخیستل شي. خلیلزاد په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامې ننګه هم کړې ده. پاندې حال کې د ملي یووالي او د سولې د غړي جبهې غړي وایي چې د سولې په مخ کې پرتی موانی هم باید لمایزه یوړل شي. د طالبانو د وخت وزیر مولوی قلم الدین وایي چې د اوربند په سر د دوړو لورو ترمنز د لوري متفاوت دي.
یو طرف شپګنیاستي اوربند غړي، بل طرف وایي نه شپګمیاست ته ضرورت نشته، دایمي اوربند صلح غواړو، د صلح لمخ نه موانی لري کوي.
دا ډول د آسیا د زړه ټولنې یوې سروې ښیي چې نه هویا په سلو کې خلکو امنیت لومړیتوب ګڼلی، 28% بشري حقونه او 21% اقتصاد. په سروې کې له خلکو پوښتل شوي چې د سولې له خبرو راجوړ د څه ډول نظام پلوي کوي. 85% په ځواب کې اسلامي جمهوریت، 5% کې امارت او 6% کې د دواړو نه ګډ نظام جوړول غوښتي. 45% کې خلکو ویلي چې طالب جنگیالي د امنیتي ځواکونو کې مدغم شي او 42% کې بیا ویلي چې خلاص لادي شي. په سروې کې خلکو دا هم ځواب ویلی چې اساسي قانون دی وی خو تعدیلات دی پکې راشي. سروې د سولې د تړون د تطبیق لپاره د بهرنیو سرتیرو د شتون په تړاو هم پوښتنه چې و څلوي په سولې کې ویل شوی شتون اړین نه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، چین د طبیعي پیښو لامل زیانمن شو افغانانو سره د 1550 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته کړې ده. تکال چین تر اوسه پورې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت سره 10 میلیون ډالر مرسته کړې ده. لیمې نیازی د دې خبر تفصیل را لېږل دي.
په یو خدای رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت وایي چې چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو لامل زیانمنو کسانو سره 10 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په خوته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر بهاودین جیلانی وایي چې لږه شمیر پیسو څخه به د ژمي موسم لپاره چې امکان لري طبي حوادث منځ ته راشي لومړنی توکي لکه خوراکي او غیر خوراکي مواد ذخیره او د اړتیا په وخت کې په زیانمنو وویشل شي. هغه ویل چې چین دا مهال د 550 میلیون افغانۍ په ارزښت څه باندې 15,000 ټنه خوراکي توکي افغان دولت سره مرسته کړې ده چې د طبي پیښو له امله زیانمنو کسانو ته به وویشل شي. هغه د دغو مرستو په اړه وویل:
جمهوری خلق چین به سلسله همکاری های قبلیش این بار نیز تعهد یک محموله کمک های غذایی به مقدار
چین دست بلوتی روم رست و دوام دازل هم 15,265 پیتا میتریک تون خوراکی توکی چه 1,550 میلون افغانه کیگی لا طبیع پیخو سر از زیانمون و کسان و سرم رست کوی چه دام رست 2,300 را تیارتون غنم او 3,902 تیارتون وریجی دی
1,284 تن گندم و 3,982 تن برنج می باشد.
په کابل کې د چین سفیر یانګ هو وایي چې دوی به په دې برخه کې له افغان دولت سره خپل مرستې جاری ساتي.
چین له 2013 کال راهیسې د طبي پیښو له امله له زیانمنو کسانو سره 40 میلیون ډالر مرسته کړې چې 1 میلیون خلک پکې شامل وو.
په خوته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي چې له چین هیواد څخه د یادو مرستو د لیږد بهیر پیل شوی دی چې د لیږد او ویش پروسه به په شفافه توګه ترسره شي. افغانستان کې هر کال د ژمي او پسرلي په موسم کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوځي چې د خلکو مال او ځان ته زیان رسوي. په وروستي مورد کې یوه میاشت مخکې په پروان ولایت کې د سختو سیلابونو له امله په لسهاو خلک مړه او په سلهاو کورونه له منځه لاړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د امر روغتیا د وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي قوي احتمال شته چې افغانستان به په ژمي کې د کورونا د دویم سپې سره مخ شي. خاغلی عثماني وایي دویم سپه به د لومړۍ سپې نه سخت وي، خو دغه وزارت ویلي دي چې پوره چمتووالی ورته نیول دی. د کابل نه د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ هرات کې د ګردو د ناروغۍ د درملنې دیونی وی جوړ شوی روغتون د پرانستلو مراسمو ته په وینا کې ویل چې په ژمي کې د هوا سړېدل، د هوا ککړتیا زیاتېدل او د موسمي زکام ناروغۍ خپرېدل به په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغۍ د دوهمې سپې خپرېدو سره مرسته وکړي او د دې احتمال شته چې دا ناروغي به د لومړۍ سپې پرتله سخت وي.
امکان قوي وجود لري چې ما به موجوده مکرونا مواجه شیم.
قوی امکان شته چې موږ د کرونا د ناروغۍ د دوهمې څپې سره مخ شو. د همدې له امله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ټولو ملي او نړیوالو ادارو سره په همکارۍ او اسلامي جمهوریت د دولت د مشرتابه په ملاتړ کرونا سره مبارزه اوس هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لومړیتوبونو څخه ده.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د کرونا وایرس دوبه د لومړۍ څپې پرتله د دوهمې احتمالي څپې د خپرېدو لپاره د حکومت چمتووالی ډېر ښه روان دی او په ټول افغانستان کې 3,300 روغتي مرکزونو او روغتونونو کې د کرونا د ناروغۍ درملنې امکانات برابر شوي دي. خاغلی عثماني ویل چې د نړیوالو مرسته کوونکو موسو په ملاتړ 3,200 تر 1500 څخه زیات مصنوعي تنفس کوچني ماشینونه یا وینټیلیټرونه استول شوي او د 1500 نورو د استولو لپاره چمتووالی روان.
مجموعاً 15 لابراتوار پی سی آر.
موږ د روغتیا د نړیوالې ادارې سره د 1500 لابراتوارونو د چمتو کولو لپاره قرارداد درلود چې دیالاسې چمتو کړی دی. د اوو نورو لابراتوارونو د جوړولو لپاره مو د روغتیا د نړیوالې ادارې سره تړون کړی چې په نوو ولایتونو کې به پرانیستل شي. د پاتې نورو ولایتونو لپاره د لابراتوارونو د پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې سره په خبرو بوخت یو چې دې ته نوره اړتیا پیدا نشي چې د یوه ولایت څخه بل ولایت ته سمپلونه واستول شي.
سمپل روان شوند.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې منحنی ماته شوې او اوس دا هیواد د دغې وبا سره په مبارزه کې په یو ښه حالت کې دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو شاوخوا 3.5% ناروغان د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي او د ټولو اخته شوو ناروغانو شاوخوا 3.2% پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 1,015 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو په خوشمیر هم نه هدي جزره او سلور سلوی خوته لوړ شوی دی. دا وزارت وی چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15,000 او ویش پالې پیخي لاشته دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وقت په وقت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجی پر وقت د سمال او یا تنگل خولی ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي زانو شباش نه
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري د خوندس په ولایت کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی د کورونا د لپاره د جوړ شوی روغتون مسؤلین وایي چې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د کورونا شپاړس ناروغان په دې روغتون کې بستر شوي دي ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ را لېږلې ده
په قندوز کې د کورونا د ناروغانو شمیر د تیرې میاشتې په پرتله زیات شوی دی تیره میاشت د قندوز د کورونا وایرس لپاره په جوړ شوی روغتون کې څلور تنه بستر وو د عامی روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیم ویل چې کرونا مخ په ختمی دوده خو دوی په احتیاطي ډول روغتون فعال ساتلې د کرونا لپاره د نوی جوړ شوی روغتون مسول ډاکټر خسرو وایي چې په کرونا د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتیدو دی او کېدای شي د کرونا دویمه دوره پیل شي
په مجموع کې ویل شو چې دویمه صفه د بشریت لپاره یو جدي خطر ده مصابینو کچه ورځ پر ورځ مخ په لوړېدو ده ان شاء الله موږ امیدوار استو چې دا څپه یا دا موج له خیره وشو کولای په خپله مدیریت سره مهار کو مجموع کې په قندوز کې شپږ سو څلور درس مثبت په حساب شوی دی د اول نه تر اوسه پورې چې دې نه څلور سو یو کسان شفایاب شوی دی او موږ رسمي وفات دی موږ شل کسان دی
هغه وایي چې دا ځل د پونتون په محصلینو کې د کرونا وایرس د خپرېدو ویره زیاته ده او په تیرو څلورویشت ساعتونو کې شپږ کسان چې محصلین دي په کرونا اخته شوي دي
منګا په تیر شوی چلیری ساتو کې شپارس نوې په مثبت پیښې لرو چې متاسفانه باید ویل شي چې د دویمې څپې کې د قندوز د پانتون د لیلی محصلینو کې دا تعداد ډیر زیات دی چې په دې تیرو څلیری ساتونو کې منګا شپږ پیښې د محصلینو ثبت کړي دي مخکې هم منګا یو ویشت پیښې د محصلینو له مننه د مختلفو لیلیو نه چې منګا ارزیابي وکړه پیدا هم کړي چې مجموعاً شپږ ویشت مثبت واقع د محصلینو په منځ کې دي چې دا یو نگرانی یا تشویش وړ خبره ده چې امیدوار استو د تجدید پاملرنه وشي او مجموعاً یو درس بسترو کې ولس کیسونه د منګا مثبت بستر دي په شفخان که او دو کسان پا ICU که دی متبقی مشکوکین یا سسپیکت کیسونه دی
ډاکټر خسرو وایي چې په مجموعي ډول هغه محصلینو کې چې په لیلیه کې اوسی کې د کرونا شپږویش مثبت پیښې ثبت شوي نوموړی وایي چې دوی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپاړس په کرونا اخته کسان بستر کړي دي په قندوز کې تیر هفته د کرونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شو مخکې له دې به د کرونا د تشخیص لپاره معاینات کابل ته لیږل کېدل گل ریم نیازمند امریکا غږ آشنا رادیو
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خوراک د نړیوال پروګرام اداري ویلي دي چې د کورونا وایروس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي موادو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغو زرهاو خلکو ژوند د خطر سره مخ کړی دی چې خواړه نه لري لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی
د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د کورونا وایرس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي توکو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغه زرګاو خلکو چې خواړه نه لري ژوند د خطر سره مخ کړی دی لیزا شلاین رپورټ را لګلې. زه نظرانا یوسف زئی درته در اوروم. د خوراک نړیوال پروګرام WFP وای چې د کرونا د وبانه درامنست شوی اقتصادي بحران د لاسه د خلکو د ولګینه د مړینې خطر موجود دی. د کرونا وایرس په نړیواله کچه تر اوسه پورې 1.5 میلیونه خلک اغیزمن کړی دی چې پکې 1 میلیون کسان د کرونا وایرس وجلی دي. د غټولنې خبرداري ورکړی دی چې هغه ملکونه چې جنگ جګړې پکې روان دي هلته د کرونا د وایرس خلق د قاتې د خطر سره مخ کړي دي. ځکه چې د کرونا د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات شوي دي د هغې په نتیجه کې د خلکو کارونه او ژوند د غزبن شوي دي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د مثال په توګه اندېښنه ده چې په کانګو کې روان تشدد او کرونا 22 میلیونه ملکیان د خوراک د بحران سره مخ کړي. د ډبلیو اف پی ویان تھامس فری وایي چې د یمن 1.5 میلیونه نفوس په دغه ملک کې د سو کلونو نه روان جنگ له کبله د ناروغتیا او د مرګ د خطر سره مخ دي. تھامس فری ویل د یمن د اقتصادي تباهۍ او د پیسو د بې غورځېدلو د وجې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د خوراکي توکي کم شوي دي. مونږ یره لرو چې 3 میلیونه نور به دغه مشکل سره مخ شي. فری لګه مود مخ کې په جنوبی سودان کې د ډبلیو اف پی د مشر په توګه دنده تر سره کوله او وایي چې هغه د هغه سیمو د خلکو لپاره ډیر زیات اندېښمن دي چې د کلونو وګدو شکړو زپلې دي. هغه ویل جنوبی سودان کې د کرونا نه د مخ کې نه وضعیت خراب وو او خلک د خوراکي موادو د کمښت خطر سره مخ وو. د یوې اندازې مطابق 6.5 میلیونه کسان د جولای په میاشت کې پوره خواړه بوونه لري. هغه ول مونږ ته غړل چې په جنوبی سودان کې به سول راشي خو اوس د تشدد نوې سفیر امرسته شوې دي او د جنگلي په سیمه کې ډیر زیات تشدد پیل شوې دي. فری وای چې د جنگلي پایلت کې د بارانونو موسم شروع شوه دي او هلته سیلابونه راغلي دي. د غسیمه د اقتصادي مشکلاتو شخړو او د کرونا سره مخ ده. هغه زیاته کړه چې په نایجیریا، بورکینو فاسو او نورو ملکونو کې هم خلک د کرونا په نتیجه کې د پیدا شوی خوراکي بحران سره مخ دي. هغه خبرداري ورکو چې ډیر اغیزمن کسان به د خوراک د نه لرلو کبله مړ شي.
درنو اوریدونکو، د قندهار د ولایت د جړې په ولسوالۍ کې د کوزان د تازه پیښې خبر ورکړ شوې ده. د دې نیمه پیښې سره اوس په افغانستان کې د ټولو کوزان وهلو شمیر 30 ته ورسېده. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت را کړی دی.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې ګوزنوهلې ماشومه 12 میاشتنۍ انجلۍ د چی په خپل ټول عمر کې هیڅ کله هم واکسین نه دی ترلاسه کړی. په نوموړي ولسوالۍ کې دا درېمه او د ولایت په کچه 12مه پیښه ده چې رامنځته کیږي. په جنوب ځون کې د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رادیو ته د پولیو د دنیوي پیښې په اړه داسې ویل.
دا د
12مه
انجلۍ د جړی ولسوالۍ د فنزري په سیمه کې چې په شایو او نه په یو کمپاین کې دا واکسین سره حتی د رجستر د کتاب چې موږ رجستر لرو دا اوسه هم پته ساتل شوی و د پکتاب کې نه وسه.
روغتیایي مقامات وایي چې د ګوزرموهلي ماشوم انجلۍ په کورنۍ کې 15 نور ماشومان هم شته چې هغوی ټولو ته واکسین رسیدلی او له یادې ناروغۍ څخه روغ رمټ پاتې دي. په جنوب کې د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا په دې اړه وایي چې د ګوزرموهلي ماشوم کورنۍ د جړې ولسوالۍ په یو مرکزی برخه کې ژوند کوي خو په قصدي ډول یې دغه ماشوم له واکسین څخه محروم ساتلی وو. د پدې باب داسې ویل. د ګوزنوهلی ماشوم انجلی کورنۍ هم وایي چې دوی د واکسین د اغیز د معلومولو لپاره یا د ماشوم له واکسین څخه په کسدي ډول لري ساتلی وخو نور ماشومان ته واکسین پر وخت عملی کړي. د نوموړي ماشوم انجلی پلار شیر احمد وایي چې تر دغه پیښو وروسته د پولیو واکسین په موثریت پوهیدلی او لټول کورنۍ څخه واړي چې خپل ماشومان ته د ګزړن پر ضد واکسین ورکړي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.